سلام نو وختم بخیر د افغانستان په غوښته شپې نه به جوشي تاسو آزادې لري ته غواکې اسمخ ته تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه راپور له مخې په ترهاب کې د طالبان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ تیر شپه بیا نښتې شوې دي. طالبان د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شوي نښتو پر مهال د دوی یو سرتېری وژل شوی دی. نو ټپیان دي سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکي ویلي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشهد څنګه سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو. بل خوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او د دواړو غاړو ته یې لسګونه لارۍ بندې دي. په وام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي د شنبې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یې یونما مشره روزتون بایوا به هم پکې حضور ولري. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقونه او په تېرو د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز همدار است. د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تېرو څه کم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د باسونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وینځبیل مجد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه د منفي تبلیغات کوي. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې $1 میلیون بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیا لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن په خپل ایکس پاڼه په بیان کې خبر ورکړ چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 500 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له ویزا شوي افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې. د سوریې وسلوال ځواکونو په ساحلي ښار لازقې کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد پرضدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتېري وژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا د سرچینو په اوله راپور ورکړی چې دا سرتېري د لازقې په داتور سیمه کې وژل شوي دي. لازقې د اسد د رژیم د ملاتړ بخونه مرکز بلل کېږي او اولوي اقله ده چې د اسد کورنۍ سره تړلې ده. په پام کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د لبریزل لپاره د امریکا د کانګرس دوړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي. ټرمپ پرون پر خپل ټولنیز شبکه ترټ ولیکل چې د وایرا به ستروي. هغه په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي خو تمه ده چې دی به هڅه وکړي چې له اوکراین سره د مرستو د بندولو په ګډون د خپل کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ اجنډا د دوام لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې په تېرو شپږو اونیو کې د فشار او ناڅاپي پرې کړل لارې په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې د پام وړ بدلونونو اعلان کړل او په ترڅ کې تر ډیره کانګرس ته له پام پرته له اجرایي فرمانونو څخه کار اخیستی سو هغه ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له خلکو سره کړې وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې په تور هم کې تیر شپه یو بار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته
دغه تقریبا نو سبوجو ته د جنگ موخ نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونه لغوه کړي.
او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانوي عمر هم هیڅ درک نه لګیږي.
او افغانستان کې سیلابونو زمکه کورونا ویجاړ کړي.
زموږ ټول کور زمکه سیلابونو وړي و داخله و چې موږ بل زمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو ور بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي د نښته د شپې له 10:30 بجو تر سهار روانه وه او درې وسلې پکې کارول شوې. دغه سرچینه نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل چې هو جګړه نشته خو تورخم پوځي حالات غوړه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. پسیمه کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټی له ځایي خلکو تخلیه شوی. دې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیگا تقریبا نس بجو تھا جنگ شروع سو تر سہار پوری میدان میدان ٹکان نہ ہوا حالات نظامی دے بس تو اور ہم دا نظامی حال کو حال کے دے مجاہدین دے وہ طالبان دے شار تخلیہ دے یعنی نور ملکی کسان نست
دی وای په دې تازه نه خطه کې د دوی لوري ته کوم مرګ جوړ بل نه د وخت خو دای وکړه چې پاکستانی لوري د ملکی وګړو کورونه ولسی موټر په نخه کړی چې لاملې خلکو ته ماليزیا نه لوخته. پاکستانی چارواکو په دیاړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکی وګړو کورونه په مرمۍ لګیدلې دي او زیان ورته رسیدلې. د تورخم خارګوټی نه د ډکی سیمې ته یو بې ځای شوی یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره یې وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډې کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو او د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشیا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نخته وروسته له هغه دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 28مه د طالبانو لخوا دیوی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي ډاکټر صدق حمیدوی څخه وپوښتل چې له ډېر پخوا دغه جنجالونه د ډیورن البته د تورخم په دغه لاره کې دي خو ولې نه حلېږي؟ ته دوی نظر مرخصتې
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ مونږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د تراس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پریدي ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروا ما اغه لپاره نه پریدي. او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سره دی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګوکه دغه جګړې را ما سکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي، نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
ادعا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخه متنازع کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تیر کې جمهوریت و، که نور ده، د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله، دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوای شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواو نشته ورته. پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار
وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور حمله را د څوارلسمې ورځې لپاره هم تړلې ده. د دې لارې بندېدو هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ چلوونکي هم اغېزمن کړي چې له یوې غاړې بلې ته به یې ناروغان او د خلکو برونه انتقالول. تور حمله د فبروري په یوویشتمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګورب نه اوس مونږه تلی پاسپورټ مالته هغه سړی سره ګروي، خو د مونږ ته وړه غوړي نه دي راکړي.
روژه ګل هغه چې په خبره یې تورخم کې ویلچیر چلوي، اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې پنځه شپږ سوه افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
پاغه باندې بچو ته نه پکه برابر اول یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګانې دي. مونږ نه پوله لرو نه پټې لرو، همدغه تورخم ته پراته یي، همدغه تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمېر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم لاری به هر ورځ تر 100 پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډي کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځ مخکې مې لور مړه وه، ما سره کپل روپۍ نه دي او بس بېوسه یو. سفادر ته وایم
دی وایي بېګۍ پیشنمۍ نه دی کړی او په نهاره یې روشنی ولیده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لا د فبروري په 1 د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تروسه خبرې ناکامې دي. د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر $1,000,000 پورې تاوان اوړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یوه اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خبره کړې ویلي که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکې پایلې به ولري. د زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې هم غواړي چې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. جسد په راپور کې
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالانې غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي په یوه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفا وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د 1400 کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بالاخره به زموږ راتلونکی څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي زده کوونکي حسنه ازادي راډیو ته وویل
بدله حسرت
په ډېرې ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. سږ کال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پره ګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په خپل دفتر کې له شخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شوي مرستو کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زیلنسکی ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی، نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکی او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې له کیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي، نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي، نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل، هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي، نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه، بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدروف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که نه سم.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بېلابېلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو سرپناه بې برخې کوي. WFP د سیمه ییزو دفتر مشر په ایراد کې په یوه ویډیو کې چې پرون د دې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوې ویلي، ډیری خلک کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې بایللې دي. یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمن شوي هم وایي له سختو ستونزو سره مخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بې برخې کوي. په هرات ولایت کې د ډبلیو اف پی د سیمه ییز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې د دغې ادارې پر ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بې پایه لړۍ پیل ده. د ده په خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي، خو یو شمېر کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. مطیع الله چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو یې کور او کرنیزه ځمکه وړې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړې وه، دا هیله وه چې موږ به له ځمکې څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ سږکال ډېر اغېزمن شوي یو، نه پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. له مرستندوی ادارو څخه زموږ همدا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي.
بل سیلاب ځپلی قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکی دی، بیا وایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسېدو ځای نه لرو، څو کورنۍ په جومات کې ویده کیږو، خپل ټولې کډې مو هلته راوړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ژانس د فرا د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوه اویا کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبي پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فرا، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د لمړنیو توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیرلو توان لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نرخونه کنټرول کړي او هم خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارکه میاشت په راتګ سره په ښارونو کې د لمړنیو توکو بیې لوړېږي. نو جزات په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک د روژماتی لپاره د توکو په پیرلو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي، تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژماتی لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لالوړان دي د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پر اتاق سره ځایي اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ شوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، زمونږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نه هم دا خواهش ده چې خلک خپل د دې ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سیدي ډېره په مناسب بیا باندې مال خرڅي. دغه اوس بل حال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده، چار اک پنځوس روپۍ خلکو ته راغله، خو اوس یو په یو اتیا روپۍ ته کړی ده. خلکو مخکې راوړی باید سي کوم مال په کوم قیمت اخیستی، د روزي په خاطر باندې باید خلکو سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینې ځانګړې تیاری نسی. د روژې په میاشت کې د ښار په هره څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کېږي. له دې ټولو سره سره د میدان ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ د مسؤلینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي. بلخوا د میدان وردګو ولایت ښاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یوه کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسؤول انجینر محمد خان ځواک وویل،
دا چې په میدان وردګو ولایت کې تقریبا د یو کال راهیسې د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامه بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارکه میاشت کې به مو نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوي به وکړو په بازارونو کې.
دا په داسیال کې د چوس محل ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بې وزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
د تاند څنګه خبرونه درته هم لرو، خو ترغې د مخه خبرونه